السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شپې په دې خبري مجله کې امریکایي چارواکي وايي افغانستان کورنۍ او جګړو ته نه ځي
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده چې هغه طالبان وي یا بل څوک
د غزنی د قرباغ له تازه جګړې سلګونه کورنۍ تښتېدلي
دا څلور پنځه شپې کې راغلي یو دلته نه کور معلوم ده نن جل معلوم ده موږ هر شی ورې پاته دي
بېوزلۍ په کابل کې یوه میرمن اړ کړې چې د مزدورۍ لپاره لاس ګاډی وچلوي
سهار راځم تر لاسو یوولس بجو پورې کوم دا ځای جوړ کړم
او د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې شوې نن د شنبه د حملي اوري د رشمه او د اپریل 19 نیټه ده د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم راځي تر هر څو وړاندې خبرونه واورو امریکا وایي د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښونو له منځه وړلو ته اقدام کولای شي د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر د سولې بهیر کې د پاکستان همکاري وغوښته او پاکستان کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي بشپړ خبرونه د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات ولري چې له دې هیواد د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي بلینکن له وی امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون یک شنبه خبره شوه دا هم ویل چې القاعده شبکه چې نږدې شل کاله مخکې پر متحده ایالاتو برید کړی وو ډېر ځپل شوی او نور د دې وړتیا نه لري چې بیا ورته برید وکړي په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرنس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي خاغلی اتمر پرون پر خپل ټویټر پاڼه کې له خاغلی قریشي سره دغه ټلیفوني خبرې مهمې بللې او په سوله کې د پاکستان له لوري د پراخ همکارۍ هیله څرګنده کړې خاغلی اتمر په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان د دریځ ستاینه وکړه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ویلي وو چې افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي د استانبول د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په 24مه به دا کانفرنس پیل شي او لس ورځې به دوام وکړي خو لا هم معلومه نه ده چې طالبان به خپل وروستي دریسته په کتو د کانفرنس کې ګډون وکړي او کنه په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا جلا پیښو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د 40 متره سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل تقریبا هماله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یو چاودنه کې بیا دوه تنه ټپیان شول که څه هم امنیتي چارواکو منلې چې دغه پیښې رامنځته شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړۍ پیښې له ځایه یو مړی او د دوهمې پیښې له ځایه دوه ټپیان وروړل شوي دي د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی پاکستانی چارواکي د پولیسو او د وی اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه خطو کې د لک تر لګه درې تنه د وژل کېدو خبر ورکوي د پاکستان د تحریک لبایک سخت دریځ ډلې چې په دې هیواد کې پر فعالیت بندیز لګول شوی پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهره کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د هغو کاریکاتورونو په خاطر دی چې تیر کال په فرانسې کې خبره شوی او هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی بلل شوی د فرانسې سفیر دی له دې هیواد وباسي د لاهور ښار د پولیسو ویان رانا عارف وویل پرون یک شنبه د تحریک لبایک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ د امنیتي پرسونل شپږ غړي یې برمته کړل هغه زیاته کړه چې په دغو نښتو کې د پولیسو یوولس تنه ټپیان شوي دي دغې سختدریځې ډلې بل سبا د اپریل 20 حکومت ته وروستی مهلت ټاکلی چې د فرانسې سفیر له دې هیواده وباسي چارواکو د دې په ځواب کې د اپریل په 12 د دې ډلې مشر ونیو چې پلویان د ته ولم سوال چې په ټول هیواد کې مظاهرو او د پرلت وهلو په بڼه اعتراضونو ته مخکړي د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایي اډې چې امریکایي پوځي ټیکهداران پکې اوسي پرون څو توغندي وشتل شوي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي. دا په عراق کې د هغو بریدونو وروستۍ بېلګه ده چې په دې وروستیو اونیو کې پر هغو تاسیساتو کېږي چې امریکایان ورڅخه ډېر کار اخلي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو امریکایي چارواکي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشیې تورنوي چې دا ډول بریدونه کوي. او واشنگتن خبرداري ورکړی چې په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خوړو اعتصاب کړی، د ډاکټرانو یوې ډلې روغتیايي وضعیت خطرناک بللی. له زندانه د ناوالنی د خوشی کېدو لپاره پر کرملین د مخ پر زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنو سترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 6، هرات کې به هم اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 9، مزار شریف کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9، کندهار کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14، او بلخ د جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 8 اټکل شوی ده.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. راځو د خپرونې د سار موضوع ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان د روان کال د سپتمبر تر 18 نیټې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. انتونی بلنکن وویل نور د افغانستان وضعیت هغه پخوانی د 2001 کال نه دی چې له دې هېواده بیا ترهګر پر متحده ایالاتو برید وکړي، بلکې په خبره یې د ترهګرو ګواښ نورو سیمو ته لیږدېدلی. انتونی بلنکن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي، باید په سیاسي پروسه کې ښکیل شي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ویویل اوسنی وضعیت د 2001 کال وضعیت نه دی او له دې هېواده د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لیږدېدلی دی. بلنکن دغه څرګندونې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه وکړي او زیاته کړه چې القاعده په دې هېواد کې ډېره ځپل شوې او هغه وړتیا نور نه لري چې په 2001 کال یې درلوده چې له دې هېواده پر متحدو ایالتونو برید وکړي. انتونی بلنکن دغه راز وویل متحده ایالات به بیا هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا امکانات به ولري چې له دې هېواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هماغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په دفاع دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشر بایدن تر اعلان وروسته چې ویویل د سپتمبر تر 18 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د رئیس په ګډون د کانګرس یو شمېر غړو په دې اړه چې ښایي د افغانستان وضعیت لا خراب شي او بیا له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه شي اندېښنې څرګندې کړې دي. خاغلی بلنکن دغه راز په دې برخه کې د طالبانو هغې ژمنې ته چې د امریکا د مخکیني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې په تړون کې کړې هم اشاره وکړه او ویویل طالبانو ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو بیا برید وکړي. هغه زیاته کړه موږ طالبان مسؤول بولو چې پر دغې ژمنې ودرېږي. بلنکن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي نو په سیاسي پروسه کې دې ښکېل شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر هڅو یې ډېره پانګونه د دې لپاره کړې چې ټول اړخونه یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. بلنکن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هغه اندېښنې چې ګواکې دا هېواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي بې ځایه وبللې او ویویل
Ultimately, it is in no one's interest
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک. یقینا د افغانستان خلک خو نه غواړي چې دا هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړه او اوږدو جګړو کې راګیر سي. که طالبان غواړي چې په یو ډول په حکومت کې شریک سي، که دا ډله وغواړي چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل سي او نه غواړي چې منځوي سي، نو باید په سیاسي پروسه کې ښکېل سي.
It's going to have to engage in a political process.
ولسم شرغنی چې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړې درناوی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له امریکایي لوري سره همکاري وکړي. دغه راز ویلي چې له دوه کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی نیولې او یو هر اړخیز پلان یې ورته چمتو کړی دی.
و امر دل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 18 د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو ننګ کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده. د غزنی د قرهباغ له تازه جګړو سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي، ځینې مرکز او ډیر شمیر د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته تللي. دا خلک وروسته تر دې کډه کولو ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. تفصیل په دې راپور کې.
موږ له جنګ له خاطر راغلي یو، هغه شیدان اوسلو راکېټونه شیان ولګېدل، شاوخوا ماینونه ایښي دي، هر څه بنسل ټول راغلل دلته غزنی ته.
شاوخوا ولس کلنه مان الله د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کیسه راغلې یو، دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي، نیمه نیم کور شیان دلته راوړو که منډه کې را خلاص. طالبانو مې بل سړی بولی و څلور پنځه شپې دغه لغمونه پخکود، دا مورچې پخکې، نن جن را خلاص سوی اوس غلا جن راغلی راکېدل.
شفیقه هم د دغه کلی اوسیدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرهباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرې ایښي او خالي لاس راغلي دي. دوی له دولت او اړوند خیریه ټولنو څخه د مرستې غوښتنه کوي. له ډلې ببري او حیات خان ازادۍ راډیو ته وویل،
قرهباغ بازار کې کور ده، له جنګ راوتلي یو، نن درېمه څلورمه ورځ جنګ ده، کورونه هم طالبانو ونیولل، هلته غزنی ته راغلي یو، نه کور لرو، نه بستره لرو، نه کالي لرو، نه هېڅ شی هم نه لرو، داتې سرپناه هم نه لرو، هېڅ شی هم نه لرو، پیسې هم نه لرو، داتې خدای لام اخیستی ده. بس تاسې حکومت علم اخیستی ده که چېرې موږ سره کومک وکړي.
یت شایم له ځان سره نه دراوړي، دغه خالی خپل سرونه مراوي سلو، بیا شایم ورې پاتې دي، کورونه مرې پاتې دي، مالونه هر شایم ورې پاتې دي، سره صرف خالی مو راو وته دل نه سرپناه لرو، نه کومبل شای لرو، نه ډوډۍ بندوبس لرو، سر شایل مر سره باید مرسته وکړي. سر څوک کوي؟
چارواکي وایي د غزنی قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته دا ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلي کډه سوي دي چې درې څلوېښت کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي. خو په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یادې ټولنې مشر عبدالعالم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، سره میاشت په لټه ده تر څو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي، له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدگی به ورته کوي که هغه خوراکي او غیر خوراکي مواد ضرورت لري. او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځایه شوي دي، چون هغه ساحنه هم نه ده، نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل شوې ده تر څو سرې میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدگی وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ شول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به راشو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې دي. له بریتانیا خپرېدونکې ګارډین ورځپانې په افغانستان کې د یوه پخواني امریکایي سرتیري لیکنه خپره کړې چې وایي امریکا افغانستان پریږدي، خو هغه کسان بچی هلته کار کړی افغانستان پری نګدي. ګرایک مولینی لیکي هغه یو له هغه شاوخوا 800 پخوانی یو امریکایي سرتیرو څخه دی چې د افغانستان په جګړه کې چې له 2000 لومړی کال راهیسې پیل شوی دوراني ماموریت تر سره کړی. هغه ویلي لزګونه زره نور امریکایانو په استخباراتي، ډیپلوماټیکو او پراختیايي چارو کې په افغانستان کې دندې تر سره کړي. په لیکنه کې راغلي له کلونو ماموریت وروسته امریکا افغانستان پریږدي، او اوس دا پوښتنه مطرح ده چې په افغانستان کې د دوی رول څه وو، او که دا جګړه بریالی شوی نه وي نو د دوی ټولو قربانۍ ضایع شوی دي. د لیکنې لیکوال شل کاله مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د 25 کسیزې ټولې مشري کوله چې روغتیايي خدمتونه یې برابرول. نوموړی اوس واشنگټن کې یو روغتون ته نږدې اوسیږي او وایي د بری او ماتې قضاوت د دوی کار نه دی او د تاریخ لیکونکو کار دی. هغه وایي اوس چې هر ځل د روغتون هلیکوپټر پورته کیږي، ذهن یې افغانستان ته ځي او د افغانستان د جنوب له دوړو او خاورو په ډکو سړکونو کې یې ماموریت وریادېږي. دا پخوانی سرتیری وایي کله هم چې سترګې بندې کړي د یوې ناروغې افغانې بوډۍ ښځې موسکا یادېږي چې میړه یې په شا روغتون ته د درملنې لپاره وروړې وه. هغه وایي اوس په دې اړه کم فکر کوي چې له دوستانو څخه یې څو تنه راستانه نه شول. د جګړې برخلیک چیرې رسیدلی او څنګه پای مومي؟ مل آنلاین د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې پکې په اروپا کې د څو افغان کډوالو ژوند تصویر شوی. په راپور کې د حمید احمدی په نوم د یو افغان کډوال لخلې چې اوس جرمني کې اوسیږي ویل شوی، د هغې شپې خاطره به هیڅ کله هېره نه کړي چې پولیسو دال لزګون نور افغان کډوالو سره د سربیا په ختیځ کې لکام څخه موټرو کې پورته کړل او په یو ساړه ځنګل کې پریښودل څو بیرته بلغاریا ته ستانه شي. په راپور کې راغلی چې حمید هغه مهال ولس کلان وو او اوس چې څلور کلونه له هغې شپې وتلی، هغه وایي اوس هم خپل هډوکو کې د هغې سړې شپې لړزه احساسوي. په راپور کې اروپا ته د کډوالۍ د سختو قوانینو په اړه خبرې شوې. د راپور پای کې لولو حمید له نیکه مرغه افغان کډوالو څخه دی چې ځان یې تر جرمني رسولی، په داسې حال کې چې زرګونه نور کډوال د اوږدو لارو له وهلو وروسته لا هم منزل ته نه دي رسیدلي، او لسګونه نور افغانان د سفر په اوږدو کې اوبو ډوب کړي او یا په خطرناکو لارو تری تم شوي دي. د مالونو د لیکدولو لپاره د لاسګاډو یا کراچیو چلول معمولا د نارینه و کار دی، خو په ځینو حالاتو کې ښځې هم اړ شوي چې دا کار وکړي. له دغو ښځو څخه یوه هم راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي او کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ښځه 23 کلنه ده، راهله نومیږي او د روزګار درندو بارونو اړ کړي چې د کابل ښار په واټونو کې سلور ټیره لاسګاډی وګرځوي. میړه شاوخوا 9 کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورته غاړه شول. دا وکاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېرې ښځې په کورونو کې ناستې دي او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکي خرڅوي.
سهار راځم تر لسو یوولسو بجو پورې کینم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل کله یو نیم سل ګټم او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره لډی رستونځ سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کیرای کور کې اوسیږي وای د مزدورۍ په لګي ګټي لستونځ سره مخ ده. خدا لدی عمل خوشاله ده چې د خپل کور او خپل لور چې د 12 ټولګیز د کوون کې ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي خزه هم کولای شي چې د ژوند سرخ تاوکلی.
چرنی مزرعه خانه ما سه ما کرای خانه سر ما مره.
چلونیم زره می د کور کرایه ده. درې میاشتې را باندې پاتې. شل زره پوره وړیم. کله خرما، کله کاغذی دستمالونه په دغه لاس ګاډي پلورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پر واخلم. د خپل کار خوښیم.
کسه هم په افغانستان کې ډېرې خزشته چې د کور د خرڅ ګټندوی نه لري، حدودي ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول عیب ګڼي. سره لدی چې راهلی ته هم د داسې کار کول ګران دي او هر ورځ له ډېرو نامناسب چلندونو سره مخ کیږي، خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خواري مزدوري مخه نشي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولي، بلکې د دې په شان ډېرې خزشته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له شپږ سوه نه تر اووه سوه زرو پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه یې په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په درې لومړیو میاشتو کې څلور څلوېښت ښځې وژل شوي او اته نوي ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ آزادی راډیو ته وویل
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان ها.
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2000 میلادي کال کې 313 ښځې وژل شوې، 1518 ټپیانې او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
خاغلی فرهنګ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ورځو خوست ته. دغلته له تیرې پنج شنبې راهیسې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر دواخانې او د درملو شرکتونه بند دي او دوی اعتراضونه پیل کړي. دا چې اعتصاب کوونکي څه وایي تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان خوست کې هم د څلور ورځو راهیسې د درملتونونو مالکانو او د درملو شرکتونو کاري اعتصاب کړی او خپلې دواخانې او د درملو شرکتونه یې تړلي دي. اعتصاب کوونکي وایي حکومت غواړي د هیواد ته د درملو واردول یوازې 5 شرکتونو ته په قرارداد ورکړي، چې دا کار نه دوی ته د منلو وړ دی او نه خلکو ته په ګټه دی. د یک شنبه په ورځ د خوست ښار د درمل پلورونکو د اتحادیې مرستیال سلطان افغان ازادۍ راډیو ته وویل د دوی دواخانې او د درملو د شرکتونو نمایندګۍ به تر هغې تړلې وي چې حکومت له خپلې دې پرېکړې تیر شي.
موږ خپل اعتصاب د تېرې پنجشنبه ورځ څخه شروع کړی دی او تر هغه پیر به زموږ اعتصاب جریان لري تر څو چې زموږ هغه حقه حقوق ته رسرسی نه وي شوی. او موږ په خوست کې تقریبا 423 دوخانه او شرکتونه نمایندګۍ لرو چې دا ټول په مطلق ډول باندې هیڅ یو دوخانه هم نه ده خلاصه شوی.
درمل پلورونکی انجینر حضرت الله ریان وایي 5 شرکتونو ته د درملو د واردولو د قرارداد ورکول په ګټه نه دي، ځکه په دې سره درمل انحصاریږي او سالم رقابت له منځه ځي.
په هیڅ ملک داسې قانون نشته چې یوازې 5 شرکتونو ته د انحصار وشي، ځکه دا سالم رقابت له منځه وړي او په ضمن کې یو احتقار یا په اصطلاح داسې مالونه به راځي چې په بازار کې ډېر ضرورت وي، دوی به احتقار کوي چون دلته سالم رقابت نشته. نو وخت کې د ولسونو لپاره په زیان دي. غوښتنه هم په جدي ډول دولت څخه دا ده چې زموږ حقوقو ته چې هغه شهري دي اصولي دي رسیدګي وکړي.
یو بل درمل پلورونکی رشید الله همدرد وایي دلته درمل پلورونکي غواړي چې جوازونه ولري او قانوني فعالیت وکړي، خو حکومت یې نه ورکوي.
خو د دوی سروي د طالبانو په وخت کې شوې ده چې هغه وخت کې مثلا دوسرکه خرګوټی نه لرلو، سوبری خرګوټی نه لرلو، پاملیو خرګوټی نه لرلو، هلته ولسونه اوسېږي، هلته د دوخانو دپاره ضرورت دی چې اوس هم دوخانې شته. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه دوخانې چې دوی سرمایه ګذاري کړې ده، دوی کار کړی دی، دوی په قانوني ډول خپل کارونه فعالیتونه مخفي اوسي.
په افغانستان او خوست کې تل د نورو هیوادونو په پرتله د درملو په کیفیت نیوکې شوي او وایي دلته اکثر دویم لاس او بې کیفیته درمل پلورل کیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو د دواړو هیوادونو د یو او بل د ډیپلوماتانو د اخراجېدو پریکړه کړې. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په 2014 کال د مهماتو د وزیرمتونو په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل چې کې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبه د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکېچ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې چاودنه کې د روسیې د لاس لرلو د ادعاو په اړه بحث وکړي. هغه ادعا چې موسکو بې اساسه او هغه پر پراګ د واشنگټن د نفوذ نښه بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په موسکو کې د چک جمهوریت سفیر ویتشسلاو پیونکو احضار کړی او هغه ته په پراګ کې د خپلې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ له کارکوونکو سره د چکي چارواکو د غیر دوستانه چلند په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. دغه بیان تر خپرېدو لږ مخکې د روسیې رسنیو د پیونکو له قوله خبر ورکړی چې په موسکو کې د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه د وتلو په مهال ویلي روسیې همدا اوس د خپل اقدام خبر کړ او دا د روسیې غبرګون و. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش ویل خپل خاورې د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړې د هغو کره شواهدو پر اساس کړي چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو پلټونکو وړاندې کړي دي. په هغه چاودنه کې چې د 2014 کال د اکتوبر په 14 د چک په ختیځه د زلنز سیمې په وربیتیڅه کې د مهماتو په یوه زیرمتون کې وشوه دوه تنه ووژل شول. په دغه زیرمتون کې 50 ټنه مهمات ذخیره شوي وو. په همدې ځای کې بله چاودنه په یوه بل زیرمتون کې چې 14 ټنه مهمات ساتل کېدل وشوه. د دواړو چاودنو د علت په اړه هیڅ کلام په ښکاره څه ونه ویل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دغې پیښې اړوند نوي استخباراتي معلومات ترلاسه شوي چې د چک چارواکي اوس اعلانوي او که حکومت اوس پریکړه کړې چې د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. د چک جمهوریت له لوري د روسیې ډیپلوماتانو ایستلو پر موسکو تورونه لګول له 1990 کال راهیسې چې پر پخوانی چکسلواکیا کمونیستي رژیم واکمن او پراګ هم څو لسیزې د موسکو تر نفوذ لاندې و. د دواړو هیوادونو ترمنځ لویه لانجه بلل کیږي. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې په دغه لانجه کې له چک جمهوریت سره ولاړ دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات ولري چې له دې هیواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرنس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دوو جلا پیښو کې یو تن وژل شو او دوه نور ټپیان شول. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه